مشال رادیو دوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 3 بجې شوې. نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې 15مه نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ولنۍ ګړې اسلام پښتونخوا کې زه هارون بچا او زما همکار منور شاه اسلامونه درته وایو. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له منور شاه اورو.
السلام علیکم، سهار مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی، د خیبر پختونخوا حکومت په بلنه نن په پیښور کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه یو ټولګندیزه غونډه کیږي. په پام کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به نن د افغانستان د سولې په اړه خپل یو دریز روښانه کړي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما شام ته د 250 امریکایي پوځیان واستولو فیصله کړې ده. د خبرونو تفصیل، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نن په پیښور کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه یو ټولګندیزه غونډه رابللې ده. غونډه چې په وزیر اعلی هاوس کې کیږي، په کې به نوموړی ګډونوالو ته د یادې راهداري په اړه تر دې دمه د شوي پرمختګ تفصیل ورکوي. د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ غړي شوکت یوسف صاحب تېره ورځ مشال ډېډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د وفاقي حکومت موجوده دریس په اړه هم خبرې کیږي. نوموړي وویل چې پرویز خټک د دې نه وړاندې وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط هم استولې چې په کې یې د پاکستان چین اقتصادي راهداري د مغربي لارې په اړه د خیبر پختونخوا صوبې د تحفظاتو څرګندونه کړې ده. تمه ده چې نننۍ ټولګندیزه غونډه کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم ګډون وکړي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه د بیلابیلو ګوندونو او وفاقي حکومت ترمنځ په ځینې معاملو اختلاف دی. وفاقي حکومت وایي چې د دې راهداري مغربي لاره به د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه تیریږي چې ټول مجوزه سهولتونه به لري، خو سیاسي ګوندونه وایي ډېره توجه مشرقي لارې ته ورکول کیږي. د قبایلي سیمو د استادانو لخوا د خپلو غوښتنو په حق کې نن په شپږمه ورځ هم اسلام آباد کې احتجاجي ناسته دوام لري. دوی غواړي چې د خیبر پختونخوا استادانو برابر ترقي او مراعات دې ورته ورکړل شي. په مومندو کې د قبایلي سیمو د استادانو د اتحادیې مشر مرجان علي مومند تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل د قبایلي سیمو پارلماني نمایندګانو ورته ویلي چې نن یعنی د ګل ورځې به ورته نوټیفیکیشن جاري شي چې تر مخه به یې دوی ته ترقي او مراعات شروع شي. نوموړي زیاته کړه حکومت ورسره وړاندې هم وعده کړې وه خو عملي یې نه کړه. وفاقي حکومت او فاټا سکرټریټ تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پام کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په یو مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه د خپل حکومت دریځ روښانه کړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي پرون مشال ریډیو ته وویل ولسمشر غنی به وسلوالو طالبانو ته په ډاګه ووایي چې د سولې دروازې به د تل لپاره پرانستې نه وي. په کابل کې د تېرې نهې د ورځې له حملې وروسته د افغانستان حکومت وویل د جګړې جواب به په جګړه ورکړي. ښاغلي مرتضوي مشال ریډیو ته زیاته کړه د ملي شورا ګډه غونډه کې به ولسمشر د سولې لپاره له نړیوالې ټولنې په پاکستان د فشار زیاتولو غوښتنه هم وکړي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل وایي هیواد یې تیار دی چې په افغانستان کې خپل پوځي موجودیت ته دوام ورکړي. میرمن مرکل چې پرون یې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د جرمني په هانوور ښار کې په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه په کار دي چې طالبانو ته د نړیوالې ټولنې په پیغام په افغانستان کې د پوځي حضور دوام وي.
افغانستان
په کار دی په هغه لوري تک جاری وساتي چې له افغانانو سره د یو معقول راتلونکي ژمنه کوي. مونږ د امریکا شکریا ادا کوو چې په افغانستان کې خپلې لویې ذمواری منلو ته دوام ورکوي. زما په اند طالبانو ته به د نړیوالې ټولنې پیغام داوي چې افغانستان به بې اثرې پرېنه ښودل شي. میرمن مرکل دا څرګندونې د امریکا، جرمني، برتانیا، فرانس او ایټلی د مشرانو له هغې غونډې یوه ورځ مخکې کوي چې نن د ترهګرۍ ضد همکاریو د پراختیا په اړه د بحث لپاره په جرمني کې کیدونکې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما شام ته د 2.5 امریکایي پوځیانو واستولو فیصله کړې چې هلته به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جګړه کې د مقامي ځواکونو سره مرسته کوي. امریکایي چارواکي وایي نوموړی به نن د یوې هفتې د بهرني سفر په آخري پړاو جرمني کې دغه فیصله اعلان کړي. ولسمشر اوباما پرون په جرمني کې د دغه هیواد چانسلر انګلا مرکل سره یوه ګډه خبري غونډه کې د شام په اړه وویل:
We remain deeply concerned about the upsurge in fighting in Syria over the last several days.
موخ په سوریا کې د تیرو څو ورځو له نخټو څخه ژوره اندېښنه لرو او موافق یو چې د سوریې د جګړې د حل یوازینی لار سیاسي حل لار او د ټولو په ګډون د داسې یو حکومت جوړېدل دي چې د سوریې د ټولو خلکو استازیتوب وکړي.
د ولسمشر اوباما د دې بهرني سفر پر مهال د سعودي عرب، برتانوي او جرمني چارواکو سره په خبرو اترو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف مبارزه مرکزی نقطه وه. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې موصل خار او په شام کې راقه خار قبضه کړي او د تیر کال پیرس بریدونو او سکل برسلز بریدونو زمواري په قبلولو یې د عراق او شام نه بهر هیوادونه هم د خطر سره مخ کړي دي. بلخوا ولسمشر باراک اوباما وایي دی او د جرمني چانسلر انګلا مرکل په دې سلا شوي چې د روس نه به د یوکرین په حواله لګول شوي بندیزونه هغه وخت پورته کوي چې کله ماسکو د یوکرینی ځواکونو او روس پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روانې جګړې د خاتمې لپاره شوي لوزنامې مطابق چلند وکړي. هلته انګلا مرکل پرون وویل چې دغه ډزبندي دوامداره نه وه او د ولسمشر اوباما سره یې د مینسک لوزنامې عملي کولو په اړه خبرې اترې کړې دي. یاد لوزنامه د تیر کال فروری کې د بیلاروس په مینسک ښار کې شوې وه چې مقصد یې د یوکرین په ختیځ کې د 2014 کال د اپریل راهیسې روانې جګړې خاتمه ده. په دې جګړه کې تر دې دمه 9001 کسان وژل شوي دي. بلخوا روس په بیا بیا یوکرین تورنوي چې د مینسک لوزنامې په عملي کولو کې ناکامه دی. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه تا غوږی اوریدونکو چې پکې اوري. د خیبر پختونخوا حکومت نن په پیښور کې د پاک چاینا اقتصادي رهدارۍ پر موضوع د خبرو لپاره یو ټول ګوندیزه غونډه رابدلې ده. په کبالي سیمو کې د سرکاري سکولونو استادانو هغوی ته د ترکیانو نه ورکول کېدو پر ضد خپل احتجاج اسلام آباد ته وړی دی. دغه استادانو د اتحادي یو غړی وایي حکومت د دوی د دغو غوښتنو په پوره کولو کې د لیتولان نه کار اخلي.
نه ایر به روپۍ په هغې باندې واره نه را ځي او هغه سال مټول نه کار اخلي. زمونږ ایم این ایز او سینیټر چې دي هغوی مونږ ته وویل چې د ګلف ورځ به نوټیفیکیشن کوي.
د خیبر جنسای د تیرا میدان اوسیدونکي وایي د دوی لپاره حکومت او یا هم غیر حکومتي ادارو هیڅ پرمختیایي کارونه نه دي پیل کړي.
یو کورم نشته میرا بنی را وشی چې دغه الو کله را فنکشنیت په نظر وکتل شي یا چې څومره وه دی دوروون دي په حکومت کې سینیټرون دي یا مینګون دي.
او دروانی اپریل میاشتې پر درویشتمه د کتاب نړیواله ورځ ونمانځل شوه. یو شاعر وایي چې د پښتنو لپاره معیاري کتابونه ولیکل شي نو هغوی به هرو مرو ولولي.
کتاب خو هم باید چې کتاب وي، په کتاب کې دې داسې شوي چې هغه زموږ په علم کې اضافه وکړي، زموږ نظرونو ته، زموږ فکرونو ته وسعت راکړي.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې څو سندرې هم اورئ. هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو اولنۍ موضوع ته راځو. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د خیبر پختونخوا حکومت نن په پیښور کې پر پاک چاینا اقتصادي رهداري د خبرو لپاره یو ټول ګوندیزه غونډه رابدلې ده. په دغه اړه معلومات اخلو د هم د پیښور نه سره خپل خبریال خالد خان د ټلیفون په لیکه دی. خالد خان، ستړي مشي درته وایو که معلومات لري موږ سره شریک کړي چې دغه غونډه کوم ځای کې او څه وخت پیلېږي او کومو ګوندونو بیا ګنې ویلي دي چې دوی به په دغه غونډه کې یا د دوی مشران به پکې شرکت وکړي.
فارمش ویډیو مرنه تاسو ته ټولو ځونکو ته سلامونه او نیک سرزونه. دا خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د ویاند او بیا د یو خبري پاڼې پر مخه دغه غونډه باندې نن په د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په کور کې 2:30 بجې رابلل شوې ده او دا دې د وینا تر مخه دي ټول هغه وړو او لوی سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده کوم چې په خیبر پښتونخوا کې دا غي موجودګي ده. او بیا دې سره سره دا به وایم چې د پښتونخوا اولسي تحریک ډاکټر سید عالم چې د هغې مشري کوي هغې د چاینا پاک اکنامک کریډور په دغه برخه کې ډېر مخکې مخکې دي او هغې هم د هغې بلکې د هغې په وینا هغې دغه خیبر پښتونخوا حکومت او بیا وزیر اعلی په دې مجبوره کړې دي چې په داسې حالاتو کې چې په وفاق کې په مرکز کې د پناه ماندې یو خبره رسېده شوې ده خبر خیبر پختونخوا کم وقف چی بیا رامخی دا به هم وایم چې د پختونخوا وزیر اعلی تېره ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط لیکلی او هغې کې دا څرګندونې کړې وې چې د دې هغه تحفظات نه دي لیرې شوي کوم لاره چې یا کوم سړک چې د پښتونخوا سوځې نه تېرېږي نو د هغې دغه مطالبه ده چې اول خو د دې دا غوښتنه وه چې کوم زوړ سړک و زوړ روټ و زوړ لاره وه هغه به حال کړي او بیا دې کې چې کوم مراعات دي لکه انډسټریل یونټس دي هغې سره نور داسې دغه دي لکه د میټرو دغه دي یا نور
پروژه دي
چې هغه ټول په ویسټرن روټ کې دي لکه دغه مغربي لاره کومه چې د پښتونخوا سوځې نه تېرېږي په هغې به نن خبره کوي او دا هم ویل کېږي چې لکه تېره ورځ د خیبر پښتونخوا اسمبلي دغه سپیکر هم دا خبره کړې وه که چېرې حکومت لکه وفاقي حکومت یا بیا نواز شریف د دې دغه تحفظات لر نه کړل نو کېدای شي چې صوبایي حکومت په دې خبره مجبوره شي چې دې دغه لارې ته د دې کې دننه چې کومه ځمکه ورکړې کېږي نو بیا دې دغه ځمکه ورنه کړي لکه سیکشن فور حکومت لګوي او د هغې لپاره بیا د خلکو نه ځمکې لري نو هغه دغه اشارتن ویلي چې کېدای شي که دوی دغه مطالبې یا دغه غوښتنې پوره نه کړي یا دغه تحفظات لر نه کړل نو دوی به بیا سیکشن فور نه لګوي یعنې ځمکه به نه ورکوي نو دا ټولې خبرې به نن دوه نیمې بجې چې کومه ټولګوندیز غونډه ده په هغې کې به مخې ته راځي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان به پکې هم ګډون کړي دغسې د هغې نه پس به بیا دوی بریفنګ ورکوي لکه خبریالانو ته به د دغې غونډې اله وال وي
او دغه خالد خان دغه ګوندونه چې دي کوم غټ عوامي نېشنل ګوند شو قومي وطن پارټي شو د خبره کړې چې دغه غونډه کې غني ګډون کوي
نو دا کوم خبرې پاره چې هغه دا یا د خبرو په کوم پاره وځي الله کوم ویان خبره کړې نو هغه وایي چې هغه ټول سیاسي ګوندونه ته بلنه ورکړې ده چې په هغه کې څنګه تاسو یاد کوئ امین شل پاتې د پاکستان مسلم لیگ نواز چې هغه په مرکز کې
پیپلز ګوند هم دی
هغه بلنه ورکړې او دا هغه په وینا ټول ګوندونه به دغه کې شرکت کوي ګډون کوي خو بیا داسې ویل کېږي لکه دا د دې خبرې پخلی نه دی شوی خو عوامي مشل پاتې ویلي دي چې کېدای شي دوی په دغه غونډه کې شرکت ونه کړي ګډون نه کړي خو د دې پاتله د عوامي مشل پاتې دا څه صحیح موقف مخې ته نه راغلی چې هغه په دې کې ګډون کوي او کنه
د
دې ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده
سمه ده ډېره مننه خوشاله اوسې
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو په قبالی سیمو کې د سرکاري سکولونو استادانو په اسلام آباد کې د دې لپاره احتجاجي مظاهرې پیل کړي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو په څیر دوی ته ترقیانې نه ورکول کیږي د پاکستان په پارلمان کې د قبالی سیمو د خلکو استازي هم له حکومت غواړي چې د استادانو دغه غوښتنې د زر تر زره ومني چې په خبره د قبایلو ماشومانو د سکولونو زده کړې نورې اغېزمنې نشي پر دې موضوع د منور شاه رپورټ اورو
په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د استادانو احتجاجي ناسته دوام لري دا استادان د تیرو سلورو کلونو راهیسې غوښتنه کوي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو په سیر دي دوی ته هم ترقی او مراعات ورکړل شي د وطنپال استادانو مشر او په مومند جنسی کې د قبایلی استادانو د اتحادیې نماینده مرجان علي مومند په دې اړه ویل د سرحداتو او ریاستی چارو یعنی سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ ورسره سلور میاشتې وړاندې وعده کړې وه چې په څو ورځو کې به یې ستونزه حل شي خو دا مسله اوس هم په خپل حال پرته ده نوموړي زیاته کړه
هغه موږ سره دوکا وکړه او هغې کښې هېڅ پیشرف نه دی شوی. ډایرکټریټ والا ټوله معامله دلته اسحاقډار چې دې ځای د فنانس خبره وه، دغه 9 اربع روپۍ چې کوم دی په هغې باندې واره نه راځي او هغه اخوا ټال مټول نه کار اخلي. نو اوس خبره وه چې څنګه موږ راغلو په 20 تاریخ او دلته کېناستو، سنیټر یو 2-3 راووته، هغوی واک اوټ وکړه. هلته دا چې سان منسټر هم وویل چې زم شرمنده شوم، ما وعده کړې وه او زما خبرې له څوک ترجیح نه ورکوي. د جمعې په ورځ چې بیا ټول سیاسي قائدینو او زمونږ څونه ایمنیز او سنیټر چې دي هغوی ته واک اوټ وکړه، دلته موږ لراله او هغوی موږ ته وویل چې د ګلف ورځ به نوټیفیکیشن کوي.
مرجان علی مومند وایي د قبایلي سیمو پارلماني غړو هم ورته ویلي چې که د ګل په ورځ یې مسله حل نه شوه نو دوی به ورسره په دې احتجاج کې شاملېږي. هلته په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي نمایندګانو مشر حاجي شاجي ګل وایي داسې ښکاري چې حکومت د مالي مشکلاتو له وجې د دې مسلې په حل کولو کې ناکامه دی.
وروستي ځل باندې دوه راغلل، دا خبره مونږ د اسحاقدار او د سفران او د ایجوکیشن لیول ته مونږ ورسوله او په هغه کې الحمدلله کې سیبریان هم لاړې، هر څه لاړل، خو دا پیسې دو په سټارټ کې سوچ و چې 3 اربع روپۍ دي. بیا په کې دغو ته چې کم پیمنټس کول دي فاتا استادانو ته دا 9 اربع روپۍ ته ورسېدلې. اوس راسره حکومت دا جبه وکړه، د ټیچرز هم دا مطالبه وه او د حکومت هم دا خبره ومنله. مونږ ورته وویل چې تاسو ښه دی پیسې د بجټ نه پس ورکړئ، خو داسې چې کومې تنخواګانې د حق کې دا ورته زیات کوي او د نوټیفیکیشن پلاس کې ورکوي چې تاسو اپګریډ شوئ، دا د دغو حق ته دایرایټ ته ورته ملو شي.
نوموړی زیاتوي چې د استادانو غوښتنې جایز دي او د قبایلي سیمې پارلماني غړي به ورسره هر ډول ممکنه مرسته کوي. بلخوا په قومي اسمبلۍ کې د تحریک انصاف ګوند غړی او د تعلیم لپاره د قائمه کمیټې مشر امیرالله مروت وویل حکومت دې د استادانو مسلې په ترجیحي بنیادونو حل کړي.
دا خو زمونږ د معاشرې ډېر اهم خلک دي. انشاءالله زه به دوی سره ملاقات وکړم او چې ما د خپل حکومت او دغه د وفاقي نظام تعلیم سټینډنګ کمیټې چیرمین په حیثیت سره زه به دوی سره پوره پوره برسته وکړم او د سفران وزیر چې دی وفاقي وزیر جنرال عبدالقادر ما هم ذاتي هم ملګری دی او زه به د دوی فریاد هغه ته هم زور ورسوم او کوشش به مې وي چې دا دوی مسله زه د ذاتي حیثیت او سرکاري حیثیت په طور باندې حل کړم او ډېر زر.
هلته شاجي ګل وایي په داسې حال کې چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې ماشومان په سکولونو کې د داخلولو لپاره کمپاینونه کېږي، د قبایلي سیمو په سکولونو کې ماشومانو ته استادان نشته ځکه چې دغه استادان د خپلو حقونو لپاره په احتجاج مجبوره کړی شوي دي. په کار دي چې حکومت دا ستونزه زر تر زره هواره کړي.
د منور شاه رپورټ مورېدو په کورمه کې د میرباغ سیمې اوسېدونکي وایي د سرکاري سکولونو ښوونکي خپلو دندو ته نه حاضرېږي چې له وجې د دوی په خبره د دوی د ماشومانو زده کړې اغېزمنېږي. دا خلک له حکومت غواړي چې سکولونو ته د نه تلونکو استادانو پر ضد اقدام وکړي. د کورمې د پولیټیکل انتظامي یو چارواکي بیا وایي دوی هڅه کوي چې له سکولونو سره سره په کالجونو کې هم د استادانو حاضري یقیني کړي. د مشال رادیو خبریال طارق اورگزے رپورټ راکوي.
په کورما کې د میرباغ سیمې خلک غوښتنه کوي چې حکومت ته هغه استادانو خلاف کاروایی وکړي کوم چې سکولونو ته ناراضي او په کورونو تنخواګانې اخلي. د سیمې پټان عبدالخالق مشال لوډیو ته وایي د بادامې په سرکاري سکول کې ځینې استادان داسې دي چې هغوی له ډېر وختونو نه غیر حاضر دي، خصوصي هم پوښتنه نه کوي چې دا ولې ناراضي.
سره د بادامې سکول خبره نه کوم، بلکې زه به بادامې سکول سره ټول سنټرل کوم خبره وکړم. ته حکومت سره سره د پولیټیکل ایجنټ او کوم ایجنسی په دې کې یو سپیشل ټیم دی تشکیل کړي او په دې باندې یو ضروري یو ښه اکشن وخته شي. تر سازمان د ډیپټي نه کې کشک ډیپټي نه ډیسمس کړل شي او چوک ډبلیکیټ دی هغه د سزا ور کړل شي، بګیره د جیل ته وچول شي.
په سیمه کې تر لسم جمعه پورې دغه یو ځانې سرکاري سکول دی چیرته کې غټ شمیر ماشومان زده کوونکي تعلیم ترلاسه کوي. د سکول یو زده کوونکي ګوهر مشال د توای سکول ته استادان نه راځي او په سبقونو منفي اغیز غورځېدلی دی.
وهم کلاس کې سبا کې موږ کله سکول ته لوړ شمو دوه پیریډ یو اسلامیات یو انګلیش مو ته صرف دو پیریډ نه ضرورت، بلکې مو وو نه وو پیریډ ته ضرورت دی. هو سزون زن او سزون رسی زن نه رسی دوا سزون روشي مو ته سباق و هینور نه رغلی همو نور پیریډ نه ضایع شي. صرف وخت یې کوم وخت ضایع شي او سزون نه رسی دی واجه نه مو یو هم یو کتاب هم پرانه وای ونه لې شي کمپلیټ ونه لې شي.
په دې اړه مرسیال پروتوکولوجي نسول الله خان وای حکومت دا هیڅ کله نشي برداشت کولای چې سوخ په ډیوټي به صحیح توګه نه کوي او په کورونو تنخواګانې اخلي. د مشال رډیو ته وای پولیټیکل انتظامی پر یوش مې سکولونو چاپې وهلې دي او د هغو استادانو خلاف ګامونه اخیستي دي کوم چې غیر حاضر وو.
اراده دا ده چې هر دلته خانه کا تعلیم ملو کی خلکو ته، ځکه چې حکومت پیسې راکړي خلکو پر راکړي. زه نه غواړم چې هغې لیکي چې سکېږي لکه یو ټیچر تنخواه کړي او راځي نه، نو هغه پوره یو لیست دی ډېر زیات لوی لیست دی هغه به زه تاسو سره شیر کړم چې موږ څومره ټیچران رپورټ کړي ایون موږ ډیګري کالج ټیکنیکل کالج هم وزټ کړ د ماجوان مستقبل لپاره ما سوچ کړی دی انشاءالله دا به ښه وي ډېر به ښه انشاءالله دې لپاره موږ کوشش کوو
واضح دی چې په کورما کې یو شمېر سرکاري سکولونه داسې دي چې هلته کې استادانو د غیر حاضري مسله له ډېرو وختونو نه روانه ده د سیمې خلک وایي حکومت دې داسې ګامونه واخلي چې په سکولونو کې استادانو د غیر حاضري مسله په مستقله توګه حل شي طارق ورغزه مشال رادیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د خیبر اجنسۍ د لرې پرتې سیمې تیرا میدان خلک وایي چې حکومت ورسره د پرمختیايي کارونو او د ولسي ادارو د جوړولو وعده کړې وي چې تروسه عمل پرې نه دی شوی د دې خلکو په خبره دوی لا هم د ژوند کولو لپاره بنیادي اسانتیاوې نه لري دوی له حکومت غواړي چې دغه ادارې ورته جوړې کړي د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوارې رپورټ راکوي
د خیبر جنسۍ لری پرتې سیمې تیرا میدان خلک شکایت کوي چې سمو د وړاندې حکومت دوی لپاره د گورنر ماډل سکول ټایپ ډی روختون او د نادرا دفتر او سرکونو جوړولو او د ټلیفون نظام ورکولو وعده کړې وي خو تر اوسه په دې سامل نه دی شوی په دې حق له د تیرا میدان یو تن رسول شاه ادمخیل مشال ریډیو ته وایي
جوړ نه دا گورنر ماډل سکول هم لا هغه په کار ده چې جوړ شي بلکې گورنر سے پخپل دی اعلان کرے ہو هر یو شی ضرورت را سکول ضرورت را اسپتال ضرورت را دا مولا پکوار دا چه از اوس ملاو شی چه در تا دا کم پندون ایمینی لرا چی یاد جوز نوی دا هر مخکمی نوی خو پکوار دا چه دا اجتماعی تور سرا پا دا علاقه بانده و لگی
دا تیرا میدان ستوری خان کمرخیل وویل
نو علاقه چې پاکستان آزاد شوه اینده سګر آباد پراتاره پراتاره وسې حکومت رټ پکې قائم شو جګړې پکې وشولې او چې کونه خلک ډی پی زن شول پکې کیسن کیسه مسلې رولې د خلکو جانی مال هر کیسه نقصان وشو نو هغه ځله کولې پر چې کونه میره پاکستان هر ادارې نه هر خلکو نه هر قانون کول نه چې کونه کنه مې دا خواست کو چې د مصر هر کیسه متون وشي
او دلدار زخه خیل وای دلته تر اوسه کوم پرمختیايي کارونه نه دي شوی
تر کې اتیس کې مونږ یو کوم نشته ولته پالوکا کې مله سکولونو ضرورت دی میرا بنی را شي چې دغه الو کله را فنکشنیت په نظر وکتل شي یا چې څومره وته دوروون دي په حکومت کې هغه بیا په قبولو کې ریمو مشروعون دي سېنېټر روان دي امینو ګون دي خو هیڅ قسم تاونې ترور خلکو سره نه کړای په دادرې کوله کې نه سېنېټر نه بل سړای مونږ نه اووز نه جاړو نه پر یو دی ونر وې
د تیرا میدان د خلکو د دغه وختنو په حق له مشکله د باړې نه سېنېټر مومن خان سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې په دې لړ کې به مونږ د خیبر پښتونخوا گورنر سره ووینو او دغه ټولي وادي به ورته وروړاندې کړو چارواکي وایي چې د خیبر جنسۍ د تیرا میدان برخه د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي خو د تیرا په کوکی خیلو برخه کې لا هم د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسۍ
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یولو سبجو
د مشال برکا
په یوونی مبجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
په پام کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په یو مهمه وینا کې د سولې او جګړې د راتلونکو په اړه خبرې وکړي د جمهوری ریاست سرچینې وایي ولسمشر به له ملي شورا سره په ګډه غونډه کې څرګند کړي چې د سولې فرصت به د تل لپاره نه وي ولسمشر غنی به همداراز د سیمې د هغو هیوادونو پر وړاندې چې حکومت تل د وسلوالو طالبانو ملاتړي بدللی دي خپل دریځ روښانه کړي په دې اړه نور له احمد تکل څخه اورو
د جمهوری ریاست د مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی په وینا په کابل کې د ملي امنیت پر یو ریاست د سه شنبه ورځې له حمله وروسته روښانه شو چې طالبان د سولې خبرو ته لیوال نه دي نو ځکه د په وینا د افغانستان خلک له حکومت څخه تمه لري چې د سولې او جګړې په برخه کې خپل دریځ روښانه کړي ښاغلی مرتضوی ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی به طالبانو ته په ډاګه ووایي چې د سولې دروازې به د تل لپاره پرانیستې نه وي
حکومت افغانستان برای طالبان فرصت های زیاد را داد
د افغانستان حکومت طالبانو ته ډیر فرصتونه ورکړل او طالبانو لده فرصتونو چه باید کار اخیسته وی ده سول دروازه با تل ده طالبانو لپاره پرانیسته نوی خب وی چه طالبانو لچلور ارخیزو غندو او نورو فرصتونو چه کار اخیسته وی خونن موږ له طالبانو سره عملا د جګړې په حال کې یو او ولسمشر به د ملت له استازو سره د جګړې د نن او سبا شرایط شریک کړي. د کابل له خونړۍ حملې وروسته د افغانستان حکومت په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد خپل پوځي عملیات پراخ کړل او د راپورونو له مخې ولسمشر ټولو والیانو ته امر کړی چې د وسلوالو طالبانو پر ضد قاطع اقدامات وکړي. چارواکو له دې حملې یوه ورځ وروسته په ډاګه وویل چې د جګړې ځواب به په جګړه ورکوي. افغان حکومت په څرګنده وایي چې د سه شنبه حمله په پاکستان کې تنظیم شوې وه او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د حملې په ورځ اسلام آباد ته خپل سفر هم ځکه فسخه کړ. ښاغلی مرتضوي وایي د ملي شورا په ګډه غونډه کې به ولسمشر له نړیوالې ټولنې پر پاکستان د فشار د زیاتولو غوښتنه وکړي. ولسمشر به په سیمه کې د تروریزم د پیچلي حالت په اړه خبرې وکړي او وینا به یې د سیمې او له سیمې د بهر هیوادونو لپاره یو څرګند پیغام ولري. د ولسمشر هیله د نړۍ له هیوادونو څخه دا ده چې د سیمې پر هغو هیوادونو چې تروریستانو ته پټنځایونه ورکوي فشار راوړي. خو تاسو خبر یاست چې د سه شنبې ورځې له پیښې وروسته ډاکټر عبدالله عبدالله اسلام آباد ته خپل سفر فسخه کړ او دا ښایي چې له پاکستان سره زموږ اړیکې په ښه حالت کې نه دي. له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د دې سازمان له امنیت شورا څخه غوښتنه وکړه چې د تروریستي ډلو د هغو ملاتړ کوونکو پر ضد چې د طالبانو مشران یې ساتلي او هغو ته پټنځایونه ورکوي اقدام وکړي. دا پاکستان ته تقریبا مستقیمه اشاره ده، خو اسلام آباد تل ویلي چې د هیڅ تروریستي ډلې ملاتړ نه کوي او ټینګار کوي چې پاکستان خپله د تروریزم قرباني دی. د کابل د حملې په ورځ د پاکستان صدراعظم نواز شریف اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته په یو پیغام کې دا حمله وغندله، خو په سبا یې د افغان حکومت ویندویانو وویل چې پاکستان باید هغه ژمنې عملي کړي چې په څلور اړخیزه غونډه کې یې کړې وې.
د احمد تکل رپورټ موریدو. اوریدونکو د سلام پښتونخوا خپرونې په دې برخه کې د شاکب سوزان په غږ دا سندره درته اورو.
تو روزگار کا زتل خونے جگر ہم عشق نام مرادا کاس پغام و سر فخر پا شاہی کا سوک مالو عزت واڑی سوک فخر پا شاہی کا سوک مالو عزت واڑی زمال پار بس دے خزان دیا لو کھل عشق نام مرادا کاس پغام و سر کم کس باو کا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کا چھا کس باو کا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کا بے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر عشق نام مرادا پاس پغام مسلکم عشق نام رادا خاص پغام مسلکم عالم زیستو روزگار کا زتل خونے جگر
اردن کو دا مشال رادیو دا په خبرو کې د سهار نه نیمه بجې کې دن کې دی د منور شانه به لند خبرونه وورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نن په پیښور کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه یوه ټولګندیزه غونډه رابللې. دا غونډه چې په وزیر اعلی هاوس کې کیږي پکې به نوموړی ګډونوالو ته د یادې راهداري په اړه تر دې دمه د شوي پرمختګ تفصیل ورکوي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه د بیلابیلو ګوندونو او وفاقي حکومت ترمنځ په ځینې معاملو اختلاف دی. وفاقي حکومت وایي چې د دې راهداري مغربي لاره به د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه تیریږي او ټول سهولتونه به پکې شامل وي، خو سیاسي ګوندونه لا هم په دې اړه اندېښنې لري. نن په شپږمه ورځ هم په اسلام آباد کې د قبایلي استادانو احتجاجي ناسته دوام لري. دوی غواړي چې د خیبر پختونخوا د استادانو برابر ترقي او مراعات ورکړل شي. د قبایلي استادانو د اتحادیې مشرانو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دوی سره وړاندې هم وعدې شوې چې خو عملي نه شوې. په دې هکله وفاقي حکومت لا هم څه نه دي ویلي. په پام کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په یوه مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه د خپل حکومت دریځ روښانه کړی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي پرون مشال ډړي وته ویل ولسمشر غنی به د وسلوالو ته په ډاګه ووایي چې د سولې دروازې به د تل لپاره پرانستې نه وي. هلته د جرمني چانسلر انګلا میرکل وایي هیواد یې تیار دی چې په افغانستان کې خپل پوځي موجودیت ته دوام ورکړي. میرمن میرکل چې پرون د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د جرمني په هانوور ښار کې په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې، زیاته کړه په کار دي چې طالبانو ته د نړیوالې ټولنې پیغام په افغانستان کې د پوځي حضور دوام وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما شام ته د 250 امریکایي پوځیان واستولو فیصله کړې چې هلته به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جګړه کې د مقامي ځواکونو سره مرسته کوي. امریکایي چارواکي وایي نوموړی به نن د یوې هفتې د بهرني سفر په آخري پړاو جرمني کې دغه فیصله اعلان کړي. او بلخوا ولسمشر باراک اوباما ویلي د جرمني چانسلر انګلا میرکل سره په دې سلا شوې چې د روس نه بعد یوکرین په حواله لګول شوي بندیزونه هغه وخت پورې نه پورته کوي کله پورې چې ماسکو یوکرینی ځواکونو او روس پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روانې جګړې د خاتمې لپاره شوې لوزنامې مطابق چلند نوي شروع کړي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج ظهیر ناورو.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اقلیتي چارو سلاکار سردار سورنګ سنگ په وژنه باندې لیک کړی دی. وایي چې سردار سورنګ سنگ دوه ورځې وړاندې په بونیر کې د خپل کور سره نږدې وژلې شوی دی. د کومې وروسته چې پولیسو ځینې کسان نیولې. د ادارې په وینا چې د سردار سورنګ سنگ په وژنه باندې نړیوال تنظیمونو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د سخت خپګان څرګندونه کړې او د پاکستان د بشري حقوقو لپاره تنظیم ویلي دي چې د نوموړي وژنه د حکومت لپاره یو خبرداری دی، ځکه چې تیر وختونو کې هم دارنګ پیښې راغلي دي خو حکومت د اقلیتونو د تحفظ لپاره څه کوټلي اقدامات نه دي کړي. دریا اخر کې وایي باید چې د ټولو اقلیتونو د مشرانو سره سلا مشوره وکړي شي او د دوی د تحفظ لپاره یو غوره کړنلاره جوړه کړي چې دارنګ په پاکستان کې د اقلیتونو تحفظ باوري جوړ شي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورسپڼ خپل دریا کې لیکي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په معاملہ باندې نن د خیبر پختونخوا حکومت ټولګوندی زغونډه را بللې ده چې پکې یو واری بیا وفاق ته خپل وادي وریادولې شي او د خپل حقوقونه به پکې کولې شي. د اداري په وینا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د صوبې د تحفظاتو په حق لا وفاق خبر کړي دي او وفاق ور سره بیا لوزونه کړي خو بیا رستو خپل وادو او لوزونو رست شي. اداري وایي که سهم وفاق د خیبر پختونخوا د صوبې حکومت د حق خط جواب ورکړې دي چې پکې د دې منسوبې متعلق غوښتنې کړې وي، خو ښکاري داسې چې د خیبر پختونخوا حکومت د دغه جوابونو نه مطمئن نه دي او ګڼي چې یو وار بیا دوی غلط کړی شول. ادریه زیاتوی هیله ده چې دې ټول ګوندیزه غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نماینده هم ګډون وکړي او د دې سره سره پکار ده چې د مشترکه مفادات کونسل او گورنر هاوس نمائندگان هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. ادریه اخري کې لیکي باید چې دې ټول ګوندیزه غونډه کې یو کوټلی او کلک فیصله وکړي شي چې په دې لویه منصوبه کې خیبر پختونخوا ته خپل پوره پوره برخه ورکړل شي او د دې ځای اولس له غربته را بهر شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د هافینګټن پوسټ پاڼې د پاکستان پوځ د مشر لخوا د پوځ د دولس لوړ پوړو افسرانو د هغوی له دندو څخه د لرې کولو د اقدام او ډلی بیس پوسټپاڼې بیا په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکنې خپرې کړي دي چې مهم ټکی یې مجید بابر اوروي.
هافینګټن پوسټ ویبپاڼې په خپل یو راپور کې د پاکستانی پوځ د ځینې لوړپوړو افسرانو د درغلیو په اړه په خپل یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستانی رسنو د راپورونو له مخه د پوځ مشر جنرال لاهل شریف د پوځ دولس افسران په درغلیو کې د لاس لرلو له وجې د خپلو دندو نه ګوښه کړي دي. تر دا مهال د پوځ لخوا کوم وضاحت نه دی ورکړل شوی چې دغه افسرانو په څنګه او څومره کچه درغلی کړي دي، خو د راپور له مخه د پوځ لخوا دا ځکه هم یو غیر متوقع اقدام دی چې همیشه که د دغه هیواد سیاستوالو او یا خبریالانو په پوځ کې د درغلی او احتساب خبره کړې ده، نو پوځ یې د خاموشه کولو کوشش کړی دی. د ویبپاڼې په خبره د پاکستان پوځ چې په حقیقت کې د دغه هیواد په سیاست کې د طاقت بنیادی مرکز ګڼل کیږي په اړه د درغلیو پوښتنې راپورته کول نه یوازې لویه حوصله غواړي بلکې یو شمیر خطرونه هم ورسره مل دي. ویبپاڼې زیاتوي چې په پاکستان کې کله هم د پوځ د احتساب ناره یو زړه پورې انتخابي ناره نه ده پاتې شوې، ځکه چې کوم سیاستوال دغسې غوښتنې کوي نو ډېر قیمت یې ادا کوي چې پکې د جمهوری ادارو ختمول او په هغوی د درغلو د دروغو مقدمې هم شامل دي. لیکوال زیاتوي چې په نجی محفلونو کې چیرې هم د پوځ لوړپوړو او ذیلي افسرانو په پوځ کې د درغلو خبره نه ده رد کړې، خو دوی بیا دا دریز لري چې په پوځ کې دننه په ادارتي توګه داسې میکانیزم شته چې پکې د درغلو او د قاعدې د خلاف ورزو مرتکبو کسانو ته سزا ملاویږي، او زیاتوي چې موږ نه غواړو چې نړۍ ته په پوځ کې د درغلیو په اړه خبرې په ډاګه شي، ځکه چې د دوی په خبره دې سره د پوځ حوصله ماتیږي. خو د راپور له مخې دا اوس چې کوم پوځي جرنیلان د درغلیو په تور وویستل شول، د دې نه څرګندېږي چې د پوځ موجوده مشر جنرال راحل شریف په دغه اداره کې ډېر اثرو رسوخ لري. بلخوا ډیلی بیست ویبپاڼې خپله یوه لیکنه کې د افغان جګړې موضوع راخیستې ده او لیکي دا مهال په افغانستان کې د ناټو او امریکا د 2000 سرتیرو د موجودګۍ باوجود د غربي نړۍ لخوا دا ظاهرول چې ګوندې د افغانستان جګړه پای ته رسېدلې ده په حقیقت مبني خبره نه ده، ځکه چې طالبان خو اوس هغو سیمو کې هم فعال دي چې مخکې نه وو او دې سره سره د اسلامي دولت وسلواله ډله هم خپلې خپې مضبوطوي. مقاله کې راغلي چې که په رښتیا افغانستان د ګوتو ووتو، نو نه یوازې دا چې په دغه جګړه کې ګڼ شمېر ځاني زیانونه وشول بلکې په اربونو ډالر هم ضایع شول او هغه څه چې ورته لویه بریا ویل کېده هم ترلاسه نه شوه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جرمني، فرانسې، برتانیا او ایتالیا له مشرانو سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه بحث او خبرې وکړي. ښاغلی اوباما چې پرون جرمني ته ورسېد له وزیر اعظم انګیلا مرکل سره په ګډه خبري غونډه کې د سوریې د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه غوښتل چې د سولې بهیر ته راستانه شي. احمد تکل تفصیل راکوي.
سپینه مڼۍ وایي چې د جرمني، فرانسې، برتانیا او ایټالیا له مشرانو سره د ولسمشر باراک اوباما د کتنې بحثونه به د تروریزم پر ضد د مبارزې او همداراز د عراق او سوریې د جګړې او په اروپا کې د کډوالو د بحران پر اړوندو مسایلو متمرکز وي. اروپایي هیوادونه د افراطي بنسټپالو له نفوذ څخه ویره لري او په پاریس او بروکسل کې تروریستي حملو دا ویره نوره هم زیاته کړه. اوباما پرون د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په هانوور ښار کې وکتل او بیا یې په یوه ګډه خبري غونډه کې د سوریې په جګړه کې له ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې د سولې د خبرو اترو بهیر ته ستانه شي او پر اوربند یو ځل بیا موافقه وکړي.
We remain deeply concerned about the upsurge in fighting in Syria over the last several days.
موږ په سوریه کې د تیرو څو ورځو له نښتو څخه ژوره اندېښنه لرو او موافق یو چې د سوریه د جګړې د حل یوازینۍ لاره سیاسي حل لاره او د ټولو په ګډون د داسې یو حکومت جوړېدل دي چې د سوریه د ټولو خلکو استازیتوب وکړي.
اوباما په سوریه کې د یو امن زون د جوړولو د طرحې دفاع وکړه او وی ویل چې تیره اونۍ یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې په دې اړه بحث وکړ چې په سوریه کې جګړه باید پای ته ورسول شي. اوباما زیاته کړه دای په دې باور دی چې د داعش له ولکې څخه نورې سیمې هم ایستل کېدای شي او ټینګار یې وکړ چې دا ډله باید د عراق په موسل او د سوریې په راقه ښارونو کې له خپلو مرکزونو څخه وایستل شي. د امریکا متحد ایالات د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر مرکزونو بمباري کوي. اوباما وویل دا به د امریکا، برتانیا یا بل هر لویدیځ هیواد لپاره ډیره لویه سهوه وي که د ځمکنیو عملیاتو له لارې د ولسمشر بشار اسد د رژیم د لرې کېدو هڅه وکړي. جرمنی ته سفر د اوباما د هغه شپږ ورځني سفر وروستی تمځای دی چې په ترڅ کې یې د امریکا پر نږدې متحدانو له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې د همکارۍ د پراختیا غوښتنه وکړه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، پرون یک شنبه په خوست کې د افغانستان د متحد ملت ګوند چارواکو په یوه لویه ولسي غونډه کې پر افغان حکومت غږ وکړ چې د هیواد د ستونزو د حل لپاره د لویه جرګه راوبولي. دوی وویل په افغانستان کې ورځ تر بلې سیاسي او امنیتي شرایط خرابیږي او کچري د دې حالاتو د قابو کولو لپاره ملت په ګډه د لویې جرګې له لارې تصمیم ونه نیسي نو ممکن حالات نور هم پیچلي شي. نجیب الله الوخیل پر رپورټ راکوي.
د افغانستان د متحد ملت ګوند چارواکو د خوست د خلکو په پراخه غونډه کې له افغان حکومت څخه د لویې جرګې د رابللو غوښتنه وکړه. دوی ویل د افغانستان د اوسنیو ترنګلو او ستونزمنو حالاتو په اړه تصمیم نیونه یوازې د داسې لویې جرګې په واسطه کېدای شي چې هغه په رښتینی ډول د ملت اراده تمثیل کړي. د یکشنبې په ورځ د متحد ملت ګوند مشر عبدالرحیم ایوبي د خوست د خلکو په غونډه کې چې زرګونو خلکو، دیني عالمانو، قومي مخورو او ځوانانو پکې برخه اخیستې وه، د لویې جرګې جوړولې د اوسنیو هیوادنیو ستونزو لپاره د تصمیم نیونې یوازینۍ لار بلله.
موږ د خوست خلک، د افغانستان خلک موجوده حالات خطرناک بولي، لویه جرګه د حل لاره ده کنه؟ موږ لویه جرګه غواړو کنه غواړو؟ هغه لویه جرګه چې د افغانستان خلق ته د افغانستان د ارادې تمثیل وکړي، موږ لویه جرګه غواړو کنه غواړو؟ په زور نعره کوي.
مدني فعال داود شاه مکینزوی ویل د خوستوالو د کلک تشکل نشتون د دې لامل شوی چې مرکزي حکومت داسې مهیر کړي او د دوی غوښتنو ته پاملرنه ونه کړي. د ویل یو شمېر کړیو په عمدي او شعوري ډول ګوندونه د خلکو په نظر کې تکولي او د ټولنې د ناخوالو له لاملونو څخه یې بللې دي. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي د حکومت پر چارواکو نیوکه وکړه چې یوازې د خپلو ضرورتونو پر مهال د خوست د خلکو له احساساتو ګټه پورته کوي او کله چې هدف یې ترسره شي نو بیا د خوست پوښتنه نه کوي.
همدا سیاسیون دي چې خوست ته راغلي، د خوست خلکو ته یې ویلي چې شمله وری یې، با عزت یې، با وقار یې. خوست د کابل دروازه ده، اما کله چې لسټو کندو وخت بیا خوست ورنه هیر شوی، بیا خوستوال هیر شوی، بیا خوستوال پاتې.
د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي شورا مشر قاری عبدالولي عادل د ټولو ستونزو هواری د قومونو او لسونو په منځ کې په یووالي او اتحاد کې وباله.
که یووالی اتفاق موږ او تاسې وکړلو، دا ټولې بدبختۍ به په افغانستان کې ختمیږي او سوله به راځي. په سوله کې به د عالم، د متعلم، د عسکر، د تجار، د هر چا پیدا وي. او که چېرې سوله نه وي، همداسې به د مصیبتونو او دی مشکل سره مخامخ وو.
د افغانستان د متحد ملت ګوند په بلنه رابلل شوې غونډه کې ویناوالو د افغان امنیتي ځواکونو هم ملاتړ وکړ او د حکومت له چارواکو وغوښتل چې د افغان ځواکونو د منصبینو لپاره پوره امتیازات په پام کې ونیسي او د دوی د قربانیو قدر وکړي.
د نجیب الله الوخیل رپورټ مورېدو او اوریدونکو راځي د احمد ګل استاد په غږ لدې سندرې خوند واخلو.
زڑکے میں ہم چل بل کلو بے درد پیو بل کلو بے درد پیو بل کلو زڑکے میں ہم چل بل کلو زڑکے میں ہم چل بل کلو Oh, oh, oh.
اردوونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د رازیو بل رپورټ د ننګرهار د ولایتي ادارې په غوښتنه په دغه ولایت کې د شخصي ښوونځیو او لوړو زده کړو موسسو ژمنه وکړه چې هم د ولایتي ادارې لخوا ورپېژندل شو یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو او ځوانانو ته به په خپلو تعلیمي ادارو کې په وړیا توګه د زده کړو زمینی برابروي. په دغه تفصیل ورو د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې
د ننګرهار ولایتي ادارې او د شخصي ښوونځیو او د لوړو زده کړو موسسو ترمنځ دغه غونډه د یک شنبې په ورځ د ننګرهار په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه چې د ننګرهار د والي په غوښتنه د شخصي ښوونځیو او لوړو زده کړو موسسو مالکانو ومنله چې یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو او ځوانانو ته به په وړیا توګه د تعلیم زمینه برابروي. په همدې اړه د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
کاغه عالي تحصیلات دي او کاغه خصوصي ښوونځی دي د ټولو ما سره ومنله چې د یتیمانو سره به یو ځانګړی کومک کوي، یعنی په هر خصوصي مکتب کې او یا په عالي تحصیلاتو موسسو کې به په وړیا دغه باندې به وي او یا به یو فیصدي په نظر کې نیول کېږي. نو نن چې کوم ارقام ماته دوی راکړل زه خو ډېر خوشحاله شوم چې تقریبا په سلهاو یتیمانو ته په ننګرهار کې په خصوصي مکاتبو کې او په عالي تحصیلات موسسو کې ورته د درس زمینه مسایل کې.
په ننګرهار کې د شخصي ښوونځیو د اتحادیې مسؤول یاور خان عباس وویل چې دوی په هر کال کې 1500 تنو هغو یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو ته په شخصي ښوونځیو کې د زده کړو زمینې برابروي چې ولایتي ادارې ورپېژندلې وي.
موږ نن په ولایت کې دا ژمنه کړې او انشاءالله د غریب او کړېدلې ملت سره دا ژمنه کوو چې زموږ یتیمانان او بې وزله او معلولین چې کوم دي د هغې 1500 شاګردان هر کال په مختلفو مکاتبو کې نیسو او د زړه د کومې همکاري ورسره.
د خصوصي پونتونونو د اتحادی یو تن مسؤل احمد طارق کمال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل خصوصي پونتونونه او د لوړو زده کړو موسسي ژمنې دي چې ځینې ځوانان په وړیا توګه او ځینې په ډېر کم پیس د زده کړو د حاصلولو لپاره ومني.
خصوصي پونتونونو بیا هم د تل پشان په دغه پروګرام کې خپل هغه ونډه واخیستله او هغه یتیمان او د شهدا او ورثا چې دلته پاتې شوي دي هغوی لوړو زده کړو زمینه نه ده ورته برابره. هر پونتون په خپل استعداد سره ځینې
یاد دی وی چې د ننګرهار پر دولتي پونتون سربیره شپږ خصوصي پونتونونه او یو سلوشل باب خصوصي خونځي په فعالیت بوختي. شنونکي وایي چې که خصوصي خونځي او د لوړو زده کړو موسسې بې سرپرسته او بې وزلو ماشومانو او ځوانانو ته تعلیمي اسانتیاوې برابرې کړي نو ګڼ شمېر بې وزله ځوانان به د تعلیم په جامه سنبال کړی شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو د باجوړ جنسای د نام نه په پیښو کې د وجل شو کسانو د ماشومانو لپاره د زده کړو یو مرکز چې الهدا سنټر فار اورفنز نومیږي جوړ شوی چې پکې 144 یتیمان داخل دي. دغه اداره د سیمې یو اوسیدونکي جوړ کړی چې وایي د پخپله په 2 کلنۍ کې یتیم شوی و. د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزه رپورټ راکوي.
په باجوړ ایجنسی کې د ترهګرۍ ځپلو یتیمانو لپاره یوازینی یتیم خانه چې پکې دغه ماشومانو ته دینی او دنیاوي سبق هم خایل شي دا سات پکې 144 ماشومان زده کړې کوي. دغه ماشومانو کې د څلویښت ماشومانو استوګنه هم په دغه مدرسه چې الهدا سینټر فار ارفن یا الهدا نومې د یتیمانو مرکز کې ده. دغه ماشومان چې د زده کړو سره سره لوبې هم کوي د باجوړ د بیلابیلو سیمو سره تعلق ساتي. یو ماشوم چې ویلې پلار او مور یې په یو هوایي بمبار کې وژل شوي دي او پخپله هم زخمي شوي وو. مشال ریډیو ته دا خبرې وکړې.
زبیر احمد مامون د مینی مونږ کور مور پلار او یو تندار مې غم کور و. زما پلار خته ناست او یو تندار مې کار کاوه. به مونږ ځانه نه خبر پلار مې کین داس جات دي هغه به بمباري وکړي. مونږ ځانه خبر زما د اثر م خوږ شوي لاسونه مې خوږ شوي وو. شونډه د ګاښونه مې دخې وو. ایوم کې تندار مې ویم کې مور پلار ویم پکې بله تندار و د هغې ګلس ګاښونه دخې.
یو بل ماشوم وایي چې هغه په دې مرکز کې خوشحاله دی ځکه چې زده کړې هم کوي او ویړیا ورته د خوراک او د استوګنې بندوبست هم شوی.
مون می چون دی روپلان می مالی په جنگ کې مالی به هر سر اوړل مالی به کیلی راوړي مالی مړی راوړي.
نو مدرسه دی خوخه
آ
نو مدرسه کې څه شي څه شي دې ستا پختیا
لوبیا اوریجی کیلی کینګاله قربان کرکټ.
علي سردار د یاد اداري چیرمن دی او هغه په خپل هم د دوو کلونو عمر کې یتیم شوی. تعلیم پرې د کورنۍ مشرانو کړی او دا مرکز یې په خپل خرڅ په دې جذبه روان کړی چې ګنې کوم یتیم ماشوم ورانکاري اړخ ته لاړ نشي
چې هغه په دې اپریشن کې متاثره شوي دي یا په هغوی باندې بم را خلاص شوی. زیات تر زموږ سره هغه ماشومان دي بل هغوی ته مونږ دینی سبق او د هغې سره سره عصري علوم د دې دواړو بندوبست یې کوو. د دې لپاره دا ماشومان تعلیم یافته شي چې بیا هغوی ترهګرۍ طرف ته یا دهشتګردۍ طرف ته لاړ نشي او د دې نه د دې ملک یو ښه خدمت دی وکړي.
د علي سردار پوینا چې د هغوی مالی پنګې ډېرې کمې دي او وی ویل چې د حکومت لخوا هم ورسره کوم مرستې نه کیږي. په ولسی غږ وکړه چې باید د یتیمانو لپاره د هغوی سره مرستې وکړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو باجوړ ایجنسی.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې خرڅم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اردوونکو د اپریل درویشتمه نیټه د کتاب د نړیوالې ورځې په توګه ونمانځل شوه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او افغانستان د پښتنو په اړه دا یو عام تاثر دی چې هغوی د کتاب له لوستلو سره ګڼې ډېره علاقه نه لري. د پښتو پیژندل شوي شاعران بیا وایي که پښتو ژبې ته د سرکاري سکولونو په نصاب کې د یوه لازمي مضمون په توګه ځای ورکړل شي او هم په پښتو ژبه معیاري کتابونه چاپ کړل شي نو د لوستونکو شمیر به یې ډېر شي. پر دې موضوع دا رپورټ اوري. د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت د پښتو شعر و ادب اکثره مینوالو پر ټولنیزه میډیا په خپلو لیکنو کې د کتابونو له لوستلو سره د پښتنو د مینې د نشتوالي له امله سر وټکوه. خو د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او شاعر اباسین یوسفزی چې په دې وروستیو کې درېیمه شعري ټولګه چاپ او مارکیټ ته وستې ده وایي چې د ده کتابونه په مارکیټ کې ښه ځلیدلي دي. اباسین البته د ټولې نړۍ د خلکو په ژوند کې د کمپیوټر او انټرنیټ زیاتېدونکي نفوذ ته په کتو سره وایي چې د کتاب اخیستل او بیا لوستل یو څه کم شوي دي.
که عمومي جاج مونږ اخلو نو په ټوله دنیا کې کتاب کلچر کارتنه پورې کم شوی دی ځکه چې خلک اوس د نیټ له لارې زیاته فایده اوچتول غواړي. بیا هم د کتاب اهمیت نه ختمېږي. کال 2002 درېیم او غالبا شپږم یا اووم کې چې کومه تجزیاتي مطالعه شوې وه د دې چې څومره کتابونه په کومه ژبه کې چاپ کېږي نو په پاکستان کې د اردو نه هم زیات کتابونه په پښتو کې چاپ شوي دي په دغه مودو کې.
د عربي اماراتو په دوبی کې میشت پښتنو یو بل پیژندل شوی شاعر ممتاز اورکزی چې د هم په دې وروستیو کې خپله شعري ټولګه چاپ او مارکیټ ته ورکړې وایي پښتنو ته که معیاري کتاب ورکړل شي نو هرومرو یې لولي.
پښتانه کتاب لولي خو کتاب خو هم باید چې کتاب وي.
په کتاب کې داسې شوي چې هغه زمونږ په علم کې اضافه وکړي، زمونږ نظرونو ته، زمونږ فکرونو ته وسعت راکړي. نو اوس د ورځې په حساب باندې په لسګونو کتابونه چاپ کیږي. د دې کتابونو معیار تم قتل پکار دی. د چرې پښتنو د دغه معیار کتابونه لوستل شروع کړل، نو سبا خو به بیا زمونږ دا ګیله نه وي چې د پښتنو د لوستې معیار چې کوم دی دا راپرېوتی دی، د ذوق معیار یې راپرېوتی دی، دا کم قسم کتاب اخلي، دا کم قسم کتاب ګوري.
ممتاز اورگزیا زیاتوی چې پښتون شاعر او لیکوال اول باید زیار وباسي، خ شعر یا نثر ولیکي او بیا د کتاب په شکل کې پښتنو ته وړاندې کړي.
زما ملګری چې کوم دي دا غي شل شل کتابونه چاپ، خو ما ته خپل مشران ته زده کړه راکړی و چې کتاب چې چاپ شي باید چې خلک یې ولولي. یو کام ته ته کتاب ورکې، یو خپله خواري وکړه. ما چې کتاب چاپ کړو، ما د ټولو مشرانو ملګرو نه رایه اخیستې وه. زما کتاب دا څو میاشتې وشوې چې دی، خو اوس په مارکیټ کې نشته، ختم شوی. مطلب دا دی چې زما ریاضت د مشرانو رائے هغه خبرو رنگ راوړ، زما کتاب خلکو هم لوستو، ملګری مراته وایي چې دوباره چاپ کړه، چې چا چاپ کړی دی هغه مراته وایي چې دوباره چاپ.
اباسین یوسفزی بیا وایي که د پښتنو ماشومانو په تعلیمي نصاب کې پښتو ژبې ته د لازمی مضمون په توګه ځای ورکړل شي، نو ورباندې د چاپ کتابونو د لوستونکو شمیر به ډیر شي.
تخلیقکاران، لیکوالان پښتنو معاشره کې د ډېر اعلی معیار پیدا کیږي. خو که چېرې په نصاب کې پښتو د ژبې په حیث شامل شي، نو دغه کمی به بالکل پوره شي او بیا به ټول خلک د پښتو په لوستو هم پوهېږي، ګټه به تم پورته کړي. بله دا ده چې کتابونه به هم بیا د زرو په ځای باندې مونږ 6000 او 50000 اتیا زره چاپ کړو، ځکه چې بیا به ټول خلک لولي او کتاب به ډېر خرڅېږي، نو بیا به قیمت هم راوتل شي.
د کتونکو په اند تر هغې چې پښتو ژبه د ویونکو یې د علم او اقتصاد ضرورتونه پوره نه کړي، په نړیوال کچ نشي ځلېدای. د دوی په خبره د پښتنو په منځ کې له کتاب سره د مینې پیدا کولو او زیاتولو لپاره اړینه ده چې د نړۍ په نورو ژبو لیکل شوي علمي، ادبي او ټولنیز آثار په پښتو ژبه وژباړل شي. اوریدونکو د سلام پښتونخوا خپرونې د پای په دې شیبو کې هم د ممتاز اورگزی غزل د کرن خان په غږ او موسیقي کې واوري، او تر هغه وروسته د مشال رادیو خپرونه دوام لري.
دبي غما جانان غما هودکی غم هودکی غم ډیر وخت با کار لزما هودکی udakegam udakegam dabe khama ye janan khama udakegam udakegam زبیا کلا داستا پسنگل سرگدم ہو اے زبیا کلا داستا پسنگل سرگدم اے زبیا کلا سنما اودکی شین مخام دے چال ور شما سوکراشی شین مخام دے چال ور شما سوکراشی بستر با
کړم سم خود کې خود کې
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.